د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجات او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي که څه هم سرلای د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړی شي خو داسې ډېرې سبزیانې او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي. نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. گازرې، ګلپي یا ګوبۍ، بروکلی، کرم، پالک، مولی، جهوندر، پیاز، هوشه، مټر او شای ډیر نور نباتات په منی کې وکرلی شو خو څنګه یې وکړو، څه وخت یې وکړو، له یوې خوا مو داسې وکړو چې له یوې خوا مو سبزي او بوټی یخ ونه وهي او له بلې خوا ښه وده وکړي او ښه حاصل ترې واخلو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فایز او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص به په دې خبرونه کې دې موضوع را سره خبرې وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرضونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم مختار جو کی چروغ او جوړ بایس هم چې نن تاسو ته مرکلی وای سلامات
اوسئ. استاد افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل او مرکزی سیمو بل ډول ده او د هوا د تنوع په خاطر کښتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو په منی کې کوم شیان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینو نمونه ما واخیستل نور په دې سربیره
کوم نمونه چې تاسو واخیستل همدا د دې بسره لوبیا هم کرل کیږي، نه خود نه دی ژر نه خود چکپی ورته وایي دام کرل کیږي او ځینې نور حبوبات چې هغه موږ کولای شو چې په منی وکړو دلیه کرل کیږي د کیږي خو زیاتره چې دی هغه دا پالک چې لکه تاسو نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې ترڅنګ په فصلونو کې نور خلک په منی کې زیات غنم هم کښت کوي هغه هم کوي.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مو اشاره وکړه چې له خپل حاصله خلک ښه حاصل واخلي، له خپل کښت ښه حاصل واخلي، دقیق د کښت دقیق وخت ډیر مهم دی. یعنی داسې وخت چې ځمکه ډیره سړه سوي نه وي او یا داسې ونیسي چې هوا پرې سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دی. تاسې څه وایست کروندګرو ته چې څه وخت په کښت شروع وکړي؟
دغه اکثره ژمني نباتات لکه تاسې یاستل پالک باب دا اکثر د میزان وروسته د تر اقرب پورې دی کرل کیږي ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لسه پورې په دې دغه کې لوړ وي. د دې چې د لس درجه څخه چې د سانډیګریټ لوړ وي بیا نباتات کولای شي چې نشوهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دی دې ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې ده هغه د 2 ساعت څخه کمه ده. هغه نباتات چې په دوبي کرل کیږي د هغوی د لمر اندازه باید د 2 ساعت څخه لوړې وي. خو د دې کې ګټه شارټ ډے یا لنډ ورځ نباتات ویل کیږي چې د حرارت د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 2 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کومه اغیزه نه کوي چې یو دل دی جرمنیشن وکړي، بیا یخ کومه اغیزه نه ورباندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډیګریډ د 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکړي. خو دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته د اقرب اوایل او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو دې پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک به همداسې خدای شنه کیږي په طبیعي ډول بشنه کیږي. لیکن دلته ویل شوي دي چې او تاسې مو وویل چې دا هم کرل کیږي. پالک څنګه باید وکرل شي؟ کومو شانو ته توجه پکار ده؟ او حاصل به څه وخت رسیږي د پالک چې اوس په منی کې وکرل شي؟ په ژمي را رسیږي او که څه وخت؟
بلکل په څنګه وکړل شي د کرلو څخه یو الا تر یو نیم میاشت پورې نور دی بالا په تولید باندې پیل کی بیا کولای شي چې د تولید ټول شي. او دی داسې نه دی چې په یو ځل باندې تولید کوي، هر ځل دی تولید کوي د درو و څلور ورځو ته پنځو تر اوو ورځو په جریان کې دی هر وار تولید کولای شي. هغه تولید یې بزګر بازار ته وړي او خرڅوي بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې د تولید رسیږي. بیا د جدي څخه وروسته خلک دی ټولي بیا غنم کوي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. استاد حکیمی، د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي او زیاتره هم په ژمي هم حاصل ورکوي، په هغو کې به شاید یو هم ګازره وي. ګازرې باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلک ترې واخیستلی شي؟
مننه. اصلا کرکیله زه په ټوله کې په دې باندې یو بحث وکړم، میوه یا ګازرې یا سابه.
بله،
دا اصلا کرکیله د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري. افغانستان اته اګرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کې کرکیله مختلف وختونه لري. مثلا ګازرې کېدای شي چې مثلا په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي، ولیکن په ګرمو سیمو کې هغه بیا وروسته کل کیږي چې لکه مشرقي زون او همدارنګه ممکن قندهار او هلمند. لې خوانه زه دقیق خبر نه لرم، خو بیا هم هغه د فکر د لحاظه کېدای شي چې وروسته په منی فصل په شروع کې وکړل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي. خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی، هغه بیا په پسرلای هم کرل کیږي. دا یو بس دی. بل دا بس دی چې یو د سړو سیمو صابه دی، بل د یخو سیمو صابه دی. چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي، معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه د ادمنی موسم کې یا ورسته لدو بینه وکړل شي، او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر نوښت پورې دوام وکړي شي. او یا د سیوی چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي ترڅو چې په پسرلی کې په سړو سیمو کې ثابت تولیدیږي، تر هغه پورې موږ داونه استفاده وکړو. یو د ګرمو سیمو ثابت یا محصولات چې باید وکړل شي، هغه ما نارمل فصل دی چې کله پسرلی ګرم شي کرل کیږي، او د وخت تر دې سره ما خپل ودایي فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. استاد مختار احمد فیض، تاسو مخکې ویل چې د منی سبزیانی او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري. د سری په اړه یې وویل چې دا بیا مختلف متفاوته سره غواړي، او که هماغه سره چې د پسرلی په وخت کې کومو بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي.
د ټولو نباتاتو دپاره د سری ضرورت نظر د نبات په نوي پورې فرق کوي. یعنی موږ ټول نباتات ته یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نه شو ورکولی، په خاطر د دې چې دغه دې کم اناتومي ده، کم جوړښت دی، او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی، هغه مواد چې دي ورته جوړ شوي دي، هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډېر فرق لري. خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاوره کې د 1% څخه اضافه عضوي مواد، یا مثلا دغه فارو چې ورته وایي، دا باید 1% د دې په خاوره کې ګډه وي. دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګه د نورو غذایي عناصرو لکه نایتروجن، فاسفورس، پوتاشیم، سلفر، کلسیم او نور داسې نو اولس غذایي عناصرو ته رسیږي. د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډېر زیات رول لري. یعنی عضوي فارو یا د حیوانات او انبار چې کله شپ پروسس شوی وي هغه په خاوره کې موجود وي هغه دغه غذایی عناصر تر نباتات پورې په ښه ډول باندې رسوي. که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درختې یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري، ولې بیا هم باید دغه غذایي مواد بالخصوص نایتروجن یو اندازه، یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم ته باید په خاوره کې موجود وي. که چیرې د جری پر اساس باندې وشو، د جری پر اساس باندې داسې ویلی سو چې د لس څخه تر شل کیلوګرام پورې نایتروجن، همدارنګه د پنځه څخه تر اته کیلوګرام پورې فاسفورس، او همدارنګه د پنځلس کیلوګرام په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جری. نو بیا دغه ټول ژمني نباتات د زردکو، پالک، ګوبی او ځینې نور په شمول باندې ښه وده او ښه تغذیه او ښه استفاده مستحق کولای شي.
وربشو استاد مختار احمد فیض، استاد که تاسو په دې اړه خبرې وکړي چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري، په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو؟
د دې د اوبو لپاره اوبه خپل یو هایدرولوژیکل سایکل ورته وایي، د دې سایکل تر دغه لاندې دي، تر تاثر لاندې دي، یعنی که څام لمر کمی خو تودوخ کمی، بعد یې د باد په واسطه هم د مځکې د سطح څخه اوبه ضایع کېږي. نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات ته ورکول کېږي د هغوی د ضرورت په اساس باندې ورکول کېږي، لکه مثلا اوس دغه ژمني نباتات تقریبا تر یوې سانتي څخه تر دوه سانتي په اونک باندې دی اوبو ته ضرورت لري. که داسې په عام اصطلاح باندې ووایو، د لس پر یوه جریب باندې د لس متر مکعب څخه تر پنځلس متر مکعب اوبو ته دی ضرورت لري. البته دا دی ضرورت ته پنځلس څخه تر دولس ورځو په جریان کې وي، یعنی موږ یو جریب ساحې ته باید د لس څخه تر پنځلس متر مکعب اوبه ورکو، او که نور ساده کو تقریبا لزر لیتر څخه تر پنځه لزر لیتر پورې اوبه.
استاد وبخشئ، په دې منځ کې کېدای شي باران هم ووري، که باران هم ووري شي بیا هم دا اندازه په نظر کې باید ولرو؟
یا داغه لپاره موږ ځینې آلات دي چې په هغوی باندې د خاورې رطوبت اندازه کېدای شي، خو بزګر وروڼه هغه آلات ته لاسرسی نه لري. دوی ډېر ساده کولی شي چې د پنځه سانتي متر په اندازه باندې، یعنی د ګوتې دا یو بند دوه نیم سانتي دی، خو دغه دوه نیم تر پنځه سانتي د یو څخه تر دوه بنده پورې دا باید دوی د خاوره وشني څو ځایه، یو د مځکې په مابین کې څو ځایه دا باید دوی وشني. که چیرې د خاوره دوی راپورته کړي د پنځه سانتي متر په ژوروالي خاوره راپورته کړي، داسې په موټ کې ونیسي، که چیرې د خاوره سره ومشتله نو دا خاوره تقریبا پنځوس فیصده رطوبت لري، دا اوبو ته ضرورت نه لري. او که خاوره داس په موټ کې ونیول الی اکل خاوره سره الاس ولا، نو بیا دا تر 50% کم رطوبت لري، بیا دی اوبو ته ضرورت لري، باید دا نباتات اوبو سي. خو د دې لپاره موږ ټاکلی وخت په دې نه سو ته ټاکلی چې باید اوم ورځ یا اتم ورځ وبکې، ځکه بعد سمت او د بعد سرعت پرتي، همدارنګه د حرارت درجه پرتي، د خاورې نویت پرتي، دا ټول هغه فکتورونه دي د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره تشکې وي دیلوي، یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو. او بیا موږ ورته وایو چې په دوه ورځو وروسته باید تاسو خپل نباتات اوبه کړئ. اما دا چې د هرې سیمې خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره فرق کوي، تر ټولو ساده تجربه هم دا ده چې بزګر کولی شي دغه تجربه وکړي چې د پنځه سانتي متر په ژوروالي باندې خاوره وګوري، کلنده وه ضرورت یې نشته د اوبو، کلنده نه وه اوبه دي، دا کېدای شي دولس ورځې ونیسي، کېدای شي لس ورځې وخت جریان کې ونیسي. او که چیرې اورښت وسو، د اورښت څخه وروسته بیا ضرورت نشته چې اوبه دي شي.
درست استاد، په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شو وده کوي؟ البته کولی شي چې وی وی شی دی هری په مبارک و وست، ځینې شان مثلا په شګلنه خاوره کې شه نتیجه ورکوي، ځینې بیا داسې خاوره سی پیغه کې شګې نه وي، بیخي خالی خاوره وي، تور خاوره وي. په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس.
په صورت عموم هغه نباتات چې د هغوی د رښو څخه استفاده کیږي، لکه مثلا پیاز دی، اوجه ده، پتاته ده. د دغو نباتاتو د ریښو څخه چې استفاده کېږي، دا دې کوښښ وکړي چې په ریګنه خاوره کې وکرل شي. دا په ریګنه خاوره کې ډېر ښه رشد کوي، ډېر ښه وده کوي. سایز او اندازه د هغه خاورو په نسبت باندې چې هغه ریګنې نه وي تقریبا 10% او تر 30% پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي. او پاتې څو دغه نور نباتات دي هغه که ریګنه خاوره نه وي، مټنه خاوره یې په مټنه خاوره کې کرل کېږي. خو که حاصل ورکوي دا کدی مثلا هغه نباتات چې د ریښو څخه استفاده کیږي په دغه خاوره کې وکړي په ریګنه خاوره کې د ډیر مفاد ډیر ګټه پکې پاتې کیږي نظر هغه ته چې دغه نباتات په مټنه خاوره کې وکړي. او پاتې نور نباتات چې هغه به دوی کولای شي چې په مټنه خاوره کې وکړي، خو تر ټولو ښه خاوره چې ده هغه بزګر خپل کولای شي چې جوړي کې اغه په دې سره شکل جوړیږي چې پینځوس مطلب یو غاډي ریګ او یو غاډي مټ خاوره دا سره مکس کی بیا دغه څخه درې مټ خاوره جوړ کی اغه خاوره کې بیا هر نه بار شي دغه رشد او وده کولای شي.
استاد یو بل موضوع چې زموږ کاروانګر ډیر ور سره مخامخ دی اغه د ساتلو موضوع ده. په شمې ځینې شان کرل کیږي لکه ګلپی لکه مخه چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغم غازری دا غشند چې تر ډیرو پوری ساتل کیږي نسبتا څوک کاروانګر چې تر ډیرو پوری وساتي لا ډیرې وساتل شي مشخو هغه سړی خونی هم ډیر نه لرو د سې لاري چاري به شاید وی چې تر هغه څه چې ووسې خلک ساتي تر دې ډېرې وساتلی شي. دا مسله په دې خاطر ډېره مهمه ده چې ټول کروندګر خپل محصولات په یو بازار ته راوباسي بیا قیمتونه ډېر ټیټ وي، اما بیا یو وخت چې بیا دا شان نوي قیمت لوړ او لګاونډو یو هوادونه واریدو.
بالکل یو خواغه د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخه کې عموما یو پالیسي د دغه سي تولیداتو د فارولري دا باید پر کومو ملکونو یا په کومو وادونو باندې خرچه او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بسته بندي سي ترڅو څنګه جنس تولیدي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي. دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره شي خو تر اوسه تر سره شوی نه دی. او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساته باندې د غشان یا مثلا د مارکیټ په ساته باندې شان وساتي دا پارکې ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي. هغه نباتات چې اوږی تر اکیاس لنه اضافه او په خپل انساج کې لري هغه تر یوې هفته اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي لکه مثلا بادرنګ، رومي او ځین نور کو په د جمنی نباتات کې هم جنداستا او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوږه ده دا دی کولای شي د دې د ساتل د پاره درې شرایط ډیر مهم. یو شرط دا دی چې باید د غځای کې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای دی، روشنايي ونه لري، ځکه روشنايي په د باندې نشوي چې نشوي د کیفیت خراب کیږي. دوم باید د ځای نسبتي رطوبت ونه لري، یعنی نسبتي رطوبت باید تر 2% اغه لکه مثلا وچای او درم دا چې البته باید اندازا هوا تړلې دا دې کولای شي چې در څنګه تر شپږ میاشتې پورې ام پیاز وساتي ام هوږه وساتي او پتا تام کولای شي چې په دا شرایط کې موساتي او تر خاور لاندې په لوکل طریقہ باندې لکه مثلا دکان چای د دکان چا تر کیر باوی پتا کې ټول کیر سر بیرنه خاور ور باندې ټول کیر یاري ګلون ته ور باندې ټول کیر دا پټاټا چې دا هغه تقریبا درې څلور میاشتې کله تر څلور میاشتې پورې دې چې وساتل شي. او پاته سو لکه پالک مثلا گازر او پاستلی او دینو نور نه پټات هغه بیا کولای شي چې په وچ شکل باندې استفاده کړي وایې چې اصلي واخه وچه کې بسته باندې کې بیا په ژمي کې استفاده او څه وکړي خو نور داسې دغه د فارو د ستور د فارو یو خدای چې دا هغه قیمتونه لوړې وي او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې به ارزښت ویلیو نه لري لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي. نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو به تر لاره دا ده چې هغه وڅي او په وڅ شکل باندې استفاده وکړي لکه اوس په ټول نړۍ کې په کچيري شي په تازه شکل باندې نه په تازه شکل نه هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي. دلته خلک ګسره ات اوسره ناشنا دي کټام په نیوټریشن کې یا په غذایي ارزښت کې هیڅ کوم فرق تفاوت نه راځي، مګر بیا هم خلک هیڅ داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې یا شخصي خصوصي شپږ باندې داسې یو کار وختونه نه دي کوي، الان چې دا ډېر ګټور کار.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري. زموږ د خپرونې میلمه دی ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد. او دا شیبه زموږ بل میلمه د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص. استاد مخلص، تاسو ته مرکلی وایم که تاسو د دوه فصلونو میوه او همدارس سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په منی کې شي، په دوه کې کوم ناروغي یا کوم آفتونه ډیر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تروان صاحب، تاسو ته ستاسو تخنیکی ټیم او غډونوالو او ریډونکو ته انې کې هله سلامونه وړاندې کوم.
سلامات.
چې افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده او هغه زراعتي محصولات چې په نور نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري او موږ یې په اصطلاح ترنه استفاده کوو او کارو یې. طبیعي دي چې هغه پتونه هلته وي، دلته به هم په لږ او زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه رامنځته کوي. د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، موږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده. که د کانتم د ترویج د مامورینو په ذریعہ باندې هم کوم خبر رسول وي، لکه د سهلنګاری یا په اصطلاح خپل وخت شکل د افاتونو د کنټرول لپاره وي، په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وکړي، نو هغه یو غټ ستونزه په آینده کې د دل لپاره رامنځته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنم ته زیاته اړتیا لري، د دوی افاتونه د په اصطلاح د نورو په پرتله باندې کم دي. کومه وایي چې کومه حشرې په دې باندې حمله کوي او موږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وشو، ځکه زیات اندازه خوراکي توکي چې موږ راوړو هغه د غنم دي. نو کوم افاتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره موږ اکثره د زمونږ بزګران تر هغه وخت پورې چې آفت اوج ته نه وي رسیدلې کوم عمل سره نه رسېږي.
استاد، که اول په دې اړه راته وایس چې کومې ناروغۍ یا کوم آفتونه په منی زیات وي، دته په کتو چې اوس هوا نسبتا سړه وي، یو تصور دا دی چې باید تر وړي آفتونه او مرضونه کم وي، که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده، ځکه کله چې هوا یخیږي اندغه آفتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحلې لپاره ورور آمادګي نیسي او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره آفتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي که هغه په اصطلاح حشری وي یا ناروغۍ آمادګي نیسي. نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د آفتونو، ځکه پکتیا یو یخه منطقه ده، د آفتونو کمواله هیڅ کیږي او آفتونه هغه قربانه باتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابي هغه ځینو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمي هلته تیروي.
د دې لپاره چې بوټي مو کاخه سبزیجات کاخه میوې دي په آفت او مرض اخته نشي، څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره په کار دی چې موږ خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوه کړو او هغه له دین خبر وو شي چې آفت کله رامنځته کیږي، هغه وخت او نیټه چې دې وپیژني، او د دغه آفت هغه کمزوري فاکتور چې ډیر په اسانۍ سره موږ کولای شو کنټرول کړلی شو، هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو کومنګ هغه وختونه پیژنو موږ نه شو کولای چې هغه کنټرول کو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات چې هغه لزان نه د شی پوخ راټاوي سخت قشر یا ان سکیل په نام باندې یادېږي، نو هغه کته کله دوا هم په وکاره چې دغه قشر جوړ کړی وي هغه لمنځ نه شي، نو چې هغه کمزور نقطه چې دا موږ په اسانۍ سره کولای شو کنټرول کو هغه معلومول دي د هغه پیژندل دي. نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په حق له پوهاوی ولري.
مثلا نقشې څه دي څه باید وکړي، کمزوري برخې څه دي؟
مثلا حشره د څلور مرحله لري یا درې، هغه چونه ده د چونجي رامنځته کېدل یا لاروا ده، د لغې وروسته د شفیری مرحله ده، د لغې وروسته بالغ راځي. مثلا دغه آفت په کوم وخت کې د موږ محصول ته ضرر رسوي، هغه که د لاروا په مرحله کې وي باید په هغه وخت کې دا کنټرول کړو یا دغه حالت بخیر داخل نشي، ځکه کله چې هغه شونه صورت نشي دغه د بالغ حشرې کنټرول باید موږ حتمی وکړو چې دغه هغه شونه ونه کی. نو که کله مثلا په مڼو کې د مسخورون کې چنجای ده چې هغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوې ته، نو که چیرې هغه میوې ته داخل شي د دې هغه د کنټرول لپاره بیا له هرې طریقې نه کې استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرولولای، نو د هغې لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د دې بالغ حشرې هغه شونه لا کړی نه وي په دغه وخت کې کته یو عمل سرته ورسې، نو دا د مسمیر تمامیږي او د غافت موږ کنټرولولای شو.
بله سب ډیر زیات مننه قدر منو اوردن کو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو، هغو فصلونو، میوه او سبزیو خبرې کوو چې په منی کرل کیږي، لکه گازرې، ټیپر، ګلپیو، د سینور چې تر اوسه پرې هم زموږ بلمنو په نظر څرګند کړ. که تاسو هم غواړئ چې د موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنې وکړئ، په 00 422 1215 01 او یا هم 00 422 1215 01 له موږ سره تماس ونیسئ. دوهمه شمېره مو د واټساپ هم دی، د واټساپ له طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان را وپیژنئ. مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم. نبی الله زابلای دا واخله غزینه خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب، کور دی ودان. مهرباني
ډیر مننه کوم. نوملای خسروان صاحب، دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتا په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ته، خو تاسو په اړه خبرې نه دي کړې. تقریبا دی وختو کې هغه اصل ټولون کې دی، خو بازار هم ته ناڅه کمزور دی، باید خبرې پیو کې ورځ نه ورځ دی وختو کې خرڅیږي. راځم دا ساسو موضوع ته، دا چې نن رادیو هم سره ضعیفه ده، نو لمیلمنه مې پوښتنه همدا ده چې په افغانستان کې ډیری او په ډیری سیمو کې چې ګازرې مثلا کرل کیږي، یا ګازرې که مثلا خو بیخي یعنی بیخي ډیر ځمکه چې وکرل سیم، د هغې هغه حاصل هغه بزګر ته څه شی نه جوړوي، نو آیا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې همدا ګازرې کرل کیږي خو د همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده که څنګه؟ خو بل ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده، د دې تر څنګ چې ګازره په خلکو وی خورو مفید هغه ګټې ډاکټران داسې وایي چې وایي ډېرې زیاتې دي، ډېره قوي ده، نو په هغه اړه کې هم څه نه څه وضاحت راکړي، مننه به دي. ډېره مننه.
بله صحیح، ډېره مننه. سلامت اوسئ زابلای صاحب. ور به شو میلمنو ته ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض تاسو د زابلي صاحب خبرې واورېدې؟
بله. و
مهرباني څه ورته وایست؟
زابلي صاحب خبرون ته شرف لاس ته وایم. ستاسو د پښتنې په تعقیب باندې ګازرې داسې نه چې یوازې په افغانستان کې کرل کیږي، دا په ټول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې هغوی منی ولري ژمی ولري هلته د ګازرو کښت کیږي. خو هغه هیوادونه په مجموع کې چې هغوی سمندري لارې لري، هغه تقریبا د نړۍ 125 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري. هغه ګازرې په تازه شکل او په پروسس شکل باندې هغه نور هیوادو ته صادروي، خو بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټو ته لار لري. نو هر کله یوازې ګازر نه چې هر محصول دلته زیات شي، دغه کله چې دی زیات شي تقاضا یې کمیږي، قیمت یې کښته کیږي. خو د د پاره د داسې پروسس کار نه دی شوی. لکه اوس مثلا که تاسو په بازار کې وګوري اکثره د ګازرو ډېرې خوندورې او ښایسته مرباوې دي، خو هغه د نورو هېوادو سره دي. دلته کار نه در باندې شوی چې دغه ګازرې چې دلته کرل کېږي هغه په کار واچول شي، پروسس دي. پروسس داسې یو شکل دی چې هغه د دغه ګازرې کم دغه شکل چې دی دوهمي شکل ته چې په هغه کې ویلیو اټ کېږي، ارزښت ورکول کېږي، دوم شکل ته اوري، هغه در دوه تر درې کاله پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبانو په دې کې پاتې کېږي او بیا د سپدې ور ګرځي. خو هغه شان د دلته په افغانستان کې کار نه دی شوی. نو طبیعي خبره ده کله که تولید شي نو بالاخره قیمتونه ډېر ټیټېږي. حتی یو وخت بله د بزګر یوازې ګازرې نه بلکې نور زیاتره محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي. خو بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسیو شتون ډېر اړین دی. او بل ګازر که چیرې مثلا پروسس شکل ته واوړي، د ګازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دي په هغوی کې هېڅ تغیر نه راځي. کولی شي چې ګازره هغه کم ویټامینونه و منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي. کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي، انسان ته هغه ګټې کوم چې دا لري هغه ټول ورسي.
ډېره مننه استاد. استاد مخلص، دا ځینې نباتات لکه ګازري، ټیپر، مولی او داسې نور چې اصلي میوه یې تر مځکې لاندې دي، دا هم مرضونه وهي، دا هم آفتونه لري، ځکه چې دا خو تر ډېره حده خوندي دي.
بلې، او دوی باندې هم ځینې آفتونه حمله کوي. دا چې تر مځکې لاندې دي، مونږ مختلفې حشرې لکه دا قوس شکل سپین چونجیان دي، په دغه باندې حمله کوي. هغه له دې نه بغیر کوم نباتات چې د ریښه ولري له هغو نه تغذیه کوي. د دوی عمر په اصطلاح د دغه آفت د لاروا یا دغه د چونجي په شکل باندې تر دریو کلونو پورې دوام کوي په خاوره کې، او دا تر تقریبا شلو سندې پورې ژور تللی شي. نو له ملویو که هغه ملي سرخه کوي که سپینې وي، ټیپر وي، له دغو ټولو د پالکو له دغو ټولو نه هغه تغذیه کوي او دغه ته ضرر رسوي.
بله، د درملنې لپاره، د مخنیوي لپاره څه پکار دی؟ کوم ډول دواوی پکار دی چې استعمال شي په زده؟
دا چې دوی ژوند اکثره په خاوره کې دا اوږد عمر لري، بل په عام ډول منځ هغه فتونه چې په ځمکه کې وي د هغو لپاره د کیمیاوي توکو کارونه ډېره مسمرم نه واقع کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې لپاره مونږ بدبختانه چې یو غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې معالجه کوو، کچیرې یو دیکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کوي او هغه په صحیح شکل باندې عملي کوي، د اکثریت آفتونو لپاره د په مخنیوي کې مثبت واقع کیږي. د دې لپاره هم کچیرې د مخکې د غزمکه په صحیح شکل باندې واړی تر یو شل سانتی پورې دغه چونجي د ځمکې سطحې ته راوځي، او چې دوی دغه بدن ډېر نازک ده د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نشي کولی. طبیعي دښمنان یې ډېر دي، مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کوي او خپله له منځه ځي. د کیمیاوي توکو په باره کې داسې توکي چې هغه د دې په خلاف مونږ وکاروو او له منځه یوسي ډېره مشکله ده.
یو اوریدونکو لرو، او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدرمنو اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي، څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو، ښه حاصل ترې واخلو، د مرضونو څخه یې وساتو. اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام، مهربانی.
من البته محمد نبی احمدی محترم ال بغداد می تماس دیو ده محترم.
مهربانی کوی احمدی صاحب.
خوشاله وسی که ملمت سلامونه وای محترم. خوشاله وسی که وقت خو دغه منی خزان پسونه سی وګوره، دغه شلغم مله یو مل سرخه کو دغه زیاتره شه خو لکه دو سی ویله وقت سی رقم ته مرزونه دي، د خوندی کی زیاتره یره یا د سروان صاحب البته شبر صاحب ډیر بخدا البته یا خو ډیر وګور کې خلک یاد شي وګور چې مرزونه دي، ناروغي دي، نو تقریبا د موبایل خوانه خرابېږي، نو بیا وګور چې بسیر روغ نه دي، یا تور اوختي یا د خبره شړېدلې خرابې، نو زیاتره وختو کې دمزه خو ته زیات یو بو شبر صاحب خلک ډیر وبور کی دومره وبور کی تی بارو کې زیاتره وخت کې د حمزه کې بیخي د سیسی غاخل رنگ او کیفیت لا صبر کی نو دا کده شپ اندازه وبور کی یعنی کوم ضرورت چې لري وخت وبور
یعنی تاسو فکر کوئ چې د ډیرو وبو له کبله خړینی شي تا خو نو بیا مرز نشو
او خدا دمزه کې مرز پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چوجي دی د دوه سی ویلې وخت یو رقم ته بیا د غلطه مونږ تاسو بس هغه کوته ویلې رقم دمزه کې ګرځي د نه پټ نو هغه بیا زیاتره وخت وې خوري نو وګوره چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې اخلم نه یعنی تاسو
bale تاسو وګورئ په شه تاسو ټلیفون ما قطع کوئ زه غواړم چې استاد مخلص کچرته نور معلومات له تاسو غواړي چې په موضوع ځان ډیر پوي کې او بیا به ثواب درکې استاد کوم پوښتنه خونه لري لاوریدون کې
دا دوی یو قسم نوم واخته د حشری زه په داده چې امانه نومونه دی په مغو کې
سګک بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وای شاید امغه شی به
سنیل
فکر کوم چې امغه سنیل به
نو دې سنیل دې
بله
زما آواز راځي
او بله استاد مخلص تاسو آواز راځي
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي هغه لغونه تغذیه کوي دغه اړوان کز مونږه د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینې د مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټکی خدا چې پټای لوی وي د کله دوی د رشیدګی د غل لپاره کول شي چې د شاوخوا ته د واچول شي ځینې بلیزات کاغه غټور ته مې دی چې مثلا ځینې وخت نه باته خپل موسمنه هم التیاوی دغه الته چول یا د اګوی د پټو کې شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان غوا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټیو دوی په اصطلاح هغه کله د غزاینې شړی نو زکه دا سخت شر چې لري په یوه باندې مستقیما دا دوا هم تاثیر نه کوي چې دې باندې هغه کوي نو په دغه میخانیکی ډول باندې کې دی چې هغه د غزاینې په اصطلاح لاړ شي نور نباتات ته
bale sir ډیر مننه سلامات حسین bale احمدی صاحب مهرباني
او مننه البته یو مختار اجازه مفات سوال سي موږ ته زیاتره وخت یو رقم کې مې مواد دي لکه تور کوټ ورته تقریبا هغه دانیل مایدا دي بیا وس شندو بیا دا چونجي ودا شار ډیر مړکی نو هغه ډاکټر ته مې سوال وسې دا کومه خبره پر ځکه واچي ډیر واچي کم واچي خو زیاتره وخت کې خلک نه زیات اچي لري تقریبا یو جرب کې نیمه نه اچي نو مې زوال شو کیلو واچي تقریبا دا بسنه کې یو رقم ته دا کوشنده هغه دي دوا دا کړ تقریبا د تور کوټ باندې دا بیا لکه دانیل مایدا دي
نو مې هم
دا او ډیر مفید تمامیږي نو هغه زیاتره وخت خلک چې خو هم ځکه سرات باندې تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوتو
رښتې سید ډیر مننه استاد مخلص ک په دې اړه څه ورته وایست مهرباني
ما ستونزه هم دا ده چې د خان ته په کوم اندازه باندې دی یو چې شی تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې زه به یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده کچیر مونږ د نیو نیکوټینای دی کورنۍ دی یا په توجون کده کاغه مونږ یو ځلې نزیاته په نبات مند د وپاشي وک دوهمي افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولېد هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمي افات چې بخې منګل لري نه وغره منځته کیږي نو دغه دوا که هرڅه شي وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هغه اندازه دی باید وکاري له هغه نه زیات ته استعمال د محیط لپاره د هغه ژوند سره لپاره چې په اوبو کې ژوند کې غوړ لپاره ضرر لري موږ ته وه نور حیوانات ته نو په خاطر باندې چې تجویز په اندازه باندې هغه باید وکړي دی
bale sir ډیر زیات مننه کوروادان بس په ورشو ډاکټر پهانیار مختار احمد فیست استاد د دې لپاره چې په نړۍ دنیا کې خلک په خپل کوچنیو کورونو کې هم ځین شان کری خصوصا سبزیجات ډیر خلک هم لیدل دي چې په کوچنی کور کې دومره سره بانجان یا رومي بانجان کری چې د خپل گزاره پیکیشي یا ځین نور دغه سبزیجات کری دی غوی لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې او څلور پنځه بیسوی کور لري او ویلې لري هغه کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمي ضرورت نه چې له بازارې واخلي
د تب نړیواله اصلاح کې کچن ګارډنینګ ویل کی چې مثلا په کور کې یو اندازه ځای لري یا 15 لاس کې دی 50 متر مربع دی یا 30 متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کیږي بیا در دغه پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نبات چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کیږي کولای شي هغه وکړي د هغه څخه استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پوره کړي بلکې دی کولای شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسیږي. ځکه ځینې داسې ورایټیان شته ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولای شي چې مثلا تر یو منو تر دوه منو پورې دی تولیدات ولري او حال دا چې په 50 متره 40 متره فاصله کې په سلهاو بوټی کېدلی شي چې راځي. نو دا په ژمني نباتات کې هم کېدلی شي او په دوبني کې هم کېدلی شي. په ژمني نباتات کې ښه مثالونه مثلا د وږي دي د پیازو دي د کچالو د پټاټو دي دا کولای شي چې په خپل کور کې دی او وکړي لکه مثلا پالک گاجر او داسې نور راغه نه بچ په مونیو پجن کې پرل کیږي هله کولی شي د کور پنګل کې دا غوڅه استفاده وکي. او تاسو د پښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې د نباتاتو د افاتو او امراضو پر برابر یو دقیقه رڼا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی یو مرزونه دی اپتونه حشرات ته په مجموع کې حشرات ته ویل کیږي لکه مثلا د زموږ خلک تیزه شګه ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي یمنی نباتات دا کوي ایټس یا شوتا ورته وایي دا کوي بل مثلا بورر ورته وایي کټر ورته وایي کټر داسې دی یو چینجی دی بس دا نباتات چې راپور چې په بیخ کې خوري پرې کوي بورر داسې سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات چې هغه یمنی نباتات زیانمنوي او بل بیا مرزونه دي مرزونه زیاتې خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې لیدل شوي یا مشاهده شوي دي یو د هغوی څخه ژړی دي. اکثره ژمني نباتات ژړی کوي چې دا عامل یې داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدی یا خاکسترک ورته وایي دام کوي. بل مثلا دی راټ کوي په دغه کنا چې د دې راپورته کیج نه بات راپورته کیج د زمکي په داسه ته کې دلته وروستوالي کوي چې په کیج چې دا د فیزاریم علایم جدام یو فنګسي مرض دی ټول بزګر ګور سره آشنا دي وسره بلدي. او بل مثلا تورټګي کوي یا سپارټ او توای تور داغونه کوي یا مسواری داغونه کوي چې دام د نباتاتو د زیاتو سبب کیج دا ټول مرزونه دي. د کنټرول لارې چارې چی دي؟ د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولای شي یو د هغه شرکتونو چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه معلوم کار کوي د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یا سیستمي دوه څخه معتبر تخمونه واشه دا ډیره غټه خبره ده. هر تخم باید ونه کړي. دوم کله چې تخم کښت کوي باید که تخم په پندل کې راولي او به په جیوه کې ورکی دا تر ډیره حد دغه اپتونو مرزونو د کنټرول مخنیوي کوي. کله چې دا کړنې وسره وکړلې بیا کدی توخم کړي توخم دې مخکې دې چې موږ دې ورواچي په جن فنګسي مواد ولکېږي لکه تیرام او سوای ویټاواکس او سوای ټول بسګری پیژنې یو ګرام پر یو کیلو توخم کاریږي. دا بیا د فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا توخم په خاور کې د نن ورست نه کې ځینې چناس کې ځینې فنګسونه دې چې هغه دا کار کوي دا د کیمیکل په واسطه باندې دوی مخنیوي کیږي. او بل دی کولای شي چې د کښت مخ کې د خاور ته سولرایزیشن ورکړي یعنی موږ هیڅ کله د خاور چنجي یا حشرات یا مثلا اپات لمن نه سوړلې ولو که کی کلم کار کو کو سولرایزیشن دا شی عمل دی کولای شي چې موږ دغه یو اندازه دا چې د کښت کوي هغه پلاستیک کې او بیا تر پلاستیک لاندې وبو کې شو درې بیا د لمر شواوی دغه د پلاستیک لاندې د وبو حرارت لوړی او بل اخره د اقاتو امراض دي هغه ټول څه کوي په خاور کې لمن ته خوري کچیره بیا هم پیښول نه کېدل نو بیا بل افشن چي یا بل انتخاب چي هغه کیمیاوي مواد ته دریږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد چې هغه یوازې د مخصوص اپات یا مرض لپاره کاریږي نو هغه کنټرولي او لمن ته.
استاد که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط هم وایي که څنګه مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کروندګر لاندازې زیات استعمال نکړي چې دا ډېر خطرناک دی. حتی تر دې مې اورېدلی دي چې وایي که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې موږ له ځمکې اخلو او خوري هغه کېدای شي د سرطان سبب هم شي، ډېر خطرناک دی. دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا یو تیوري ده، دا یو تیوري ده په نړۍ کې، خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابته شوې چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرضونو باندې اخته کیږي هغوی 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی. خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري. اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو، بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې، یعنی په یو لیټر اوبو ته کولی شي د لس څخه تر 15 متر مربع ساحه ته په سپرې کې، نو بالاخره که حساب ورته وکړې د پی پی ایم په حساب باندې دغه د انسان وجود ته چې کم دغه رسیږي هغه هیچ نه پکې پاتې کیږي. او بل دا کیمیکل داسې نه دي چې هغه سټیبلیټي لري، یا مثلا په محیط کې تر ډېره وخته پورې دی پاتې کیږي. په محیط کې ډېر عوامل شته، لمر شته، مثلا اکسیجن شته، نور فنګسونه شته، بکټریال شته چې هغه دا کیمیاوي مواد تجزیه کوي، هغوی نه پرېږدي چې په آزاد ډول په محیط کې پاتې شي. نو دا یو تیوري ده، خو 100% دا تیوري ثابته شوې نه ده چې که دغه کیمیاوي مواد څخه داسې په دغه شکل باندې استفاده وشي نو د انسان د مړینې یا د دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو د دی. او که چیرې مستقیمه استفاده ورڅخه وشي ډېر امکانات یې شته چې د انسان لپاره هغه موضوع تمام شي او انسان له منځه په یوسي. خو د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې دغه مخصوص شي لپاره کار کوي، ولې نور کوم حشرات یا نور کوم ګټور مایکروب چې وي هغوی ته زیان نه رسي.
لیکن کم توجه کړی وي په نورو دنیا کې وستا اورګانیک خوراکونه ډیر اهمیت لري، قیمت دو برابر زیات، خلک کوشش کوي چې هغه واخلي. حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکړي چې هغه لاونه خوري.
بالکل اورګانیک مواد واقعیت هم د نورو تولید شوو موادو 2-3 برابر غوی ارزښت او قیمت لري. او ما وویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري 100% نه ده ثابته شوې چې ځکه که موږ بیرته د اورګانیک موادو هغه سایکل ته راسو، مثلا په اورګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ یې نبات جذبوي د نایتروجن په منظور، او که ته یوریا کار کوي، یوریا هم بیرته په نایټریټ اوړي، نایټریټ یې نبات جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نبات جذبوي، او که ته غیر عضوي کوټ کار کوي هغه هم فاسفیټ دی، نبات جذبوي. هلته هیڅ داسې اضافه شی نشته، نه اضافه فکټر شته. د هغه مواد لکه ارتفیشل چې شته هلته په عضوي موادو کې هم شته، نبات استفاده ورڅخه کوي. نو او ځینې هغه پیسټسایډونه چې دي د هغو پیسټسایډو استعمال هلته ممنوع دي، هغوی نه کاریږي.
بله، ډېره زیاته مننه. وخت کم پاتې دی استاد مخلص، مخکې از موږ اورېدونکي وویل چې وایي خلک اوبه ډېرې ورکوي او بیا یې دا بانجن یا مولی یا هر بل بوټی چې وي هغه خرابېږي، ورستی شي. په اوبو کې هم فکر کوئ چې باید له احتیاطه کار واخیستل شي او ډېر افراط ونه شي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه.
بله بله بله، تاسو ته متوجه ده. مخکې اورېدونکي چې پوښتنه درلوده،
ډېر په بخښنه سره یو شی استاد ډېر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه درته پیش کړم. د راوند اپ په نامه یو هغه ده د غیا وژن کې هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یو څو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابته کړل چې دې پوښتنه باندې دهقان ته سرطان لګیدلې ده او $2 میلیون په هغه بایر کمپنی چې ډېره نړیواله مشهوره کمپنی دی جرمني په هغه باندې دا جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسیدلی ده چې دغه توکي د کارسینوجنیک دی یا سرطان زادي سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا په بدن کې تجربه کوي ورځ تر بلې، نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام، مثلا چې بیلګې په ډول باندې زه دا وایم او دا تجربه کوي. او اوس نړۍ دې حالت راغلی دی چې ځینې هغه دی وی او سی ولټایل اورګانیک کمپاؤنڈ
د دغه د تبخیر اندازه باید کم کی ځکه چې دا په اصطلاح د اوزونی طبقه په اغانځدې هغه کرانې سکی او دا د انسان د تنفس او دغه لپاره موجر وخت کیږي. نو د غیا د افوتوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوې ده.
کمیشه ډیره مننه. سلامت اوسه. نور وخت دلرو. کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي استاد او همدرس د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو ساتنې څانګې استاد همدرس د شاغلی سمیع الله حکیمی څخه مننه کوم چې د خبرونه په یو برخه کې را سره و. له تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
تات چھ در گورم سرگ میر نار نار ناشی آچ تھن کے بھی نما ٹول جہان زما زما زماشی آچ تھن کے بھی نما ٹول جہان زما زما چھے در کو رماز ترگ میر نار نار ناشی چیدر گورم سرگ میر نار نار ناشی.
زما د یار په کومه ثاني جلوه کر په کوم هټ په کوم دکاني دکان به تخلې د تور ثاني شرم ولې به حسن کوم تور ثاني دیوا بے تمخ کم پتنگانی امراحان بے پاکان کنا پاکانی ودن اچھوے لدے خمس ماتے لئے چھتے وارے دیار دتو بدل ودن اچھوے لدے خمس ماتے لئے ಜೇವಾವೇತ ದಯಾದ ತೋಬದಲ ಮಂಜಿಲ್ ಪೈ ಸಭಾ ಕೊರತ್ ಸೋಕ್ತವಿ ನಪೋಹೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ ಸಾಧ್ವಿಕ ಬರವಿ ಪತ್ರಶಾನ್ ವಶಿಕಸ್ತ ಜಹಿರ್ ಬಜ್ರವಿ ಲತಕ್ಮೋ ಬಯೆ ತಜ್ರತಕ್ಮ ಬಖ್ರವಿ ದಂಕತಂ ಬಯೆ ಖಲೆ ದಮಖ್ ಬವ್ರವಿ ರಾಂಜಕಡೆ ಬಯೆ ಚಾಖಾವ್ರ ದಪ್ರವಿ ಹರ ಸೆ ತಮರ ಯಾರ ಸಫರ್ ಸಜಾವಾರ ದರ ಸೆ ತಮರ ಯಾರ ಸಫರ್ ಕೋರ್ಯಂ ಶಾನ್ ಬಶಿಕಸ್ತ ದ್ರೋಮಿ ಪಲಾರೆ ಮಗರ್ದುನು ಆಲು ದಸ್ತೆನ್ಯ ರೋಕ್ಸಾರೆ ಜ್ರಪಖಾರ್ ದಬೆ ಕಸೆಯೆ ಪಾರೆ ಪಾರೆ ಅಬೆಲೆ ಬಯೆ ವಹಿ ದವಿನು ದಾರೆ ನಪವಿ ಹಸಿ ಹಿಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾರಿ ಪಕ ದಿಲಾಸಾ ಪಯವಿ ಚಾರಿ ತುಮ ಶರಂ ತಿಕುಂ ನಂಗ್ ಮೊಹಬ್ಬತಿ ಜಿ ಹಮ್ ದಮ್ ನಶ್ವಂ ದಯಾರ್ ಪದ ಗುರ್ಬತಿ ತುಮ ಶರಂ ತಿಕುಂ ನಂಗ್ ಮೊಹಬ್ಬತಿ ಜಿ ಹಮ್ ದಮ್ ನಶ್ವಂ ದಯಾರ್ ಪದ ಗುರ್ಬತಿ ಬಂದೆ ತಲೀವಿ ಕನವಿ ದಜ್ರ ಕಂಬೆ ಫುಲೆ ತಲೀವಿ ಕನವಿ ಪದಾಹತ್ ಬೈ ಸಂದಲೀವಿ ಕನವಿ ಚಾಪಹಾಲ್ ತ್ರಿಪುಷ್ಟೆ ತಲೀವಿ ಕನವಿ ಕಟ್ಪುಜೈ ಬೈ ಮುಂದಲೀವಿ ಕನವಿ ಚವಾರ್ ಬಮಸ್ತೆ ದಲೇವಿ ಕನವಿ ಮುಂದೆ ಬೇಪತ್ ಸೊಪ್ಪಯ್ಯಾರಿ ಚಿಕಂ ಪೂರ್ಣ ಶೃಂದಯ ಪದ ಪರಿಕೆ ನಿಷ್ಠಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇಪತ್ ಸೊಪ್ಪಯ್ಯಾರಿ ಚಿಕಂ ಪೂರ್ಣ ಶೃಂದಯ ಪದ ಪರಿಕೆ